چشمک میرسانه زمانه زمانه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیوني چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورت ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون 12 شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړي وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشل ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناه ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بټپام او راهود سیمو کې 213 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې 4 ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لدزیون ښارونو کې 3 کسان وژل شوي او د وو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو د نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبه په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د وی هلیکوپټرې د سقوط له کبله او کسان وژل شوی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا هلیکوپټر د هومالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلې. د اوتار کند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو لمخې په هلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روانو. معلومه نه ده چې هلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران او اسرائیل نن هم پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج هلته میشت افغان خبریالان اندېښمن کړي.
په افغانستان کې ټولو ته وضعیت معلوم ده چې افغان خبریالان له کوم حالت سره مخ کېدی شي او اوس مخامخ دي ورسره، او دا تازه لړۍ چې خبریالان هم ریپورټ کېږي نو موږ ټولو سخته
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جنگ افغان سوداګر اندېښمن کړي.
یقینا مونږ
ګرانه یوې موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه. افغان سوداګر تر ډېره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کار کوي.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران د یکشنبه په شپه د اسرائیلو څو خارونه په نخه کړل. په اسرائیلو کې د مړو شمیر 1300 ته لوړ شو او ټپیان 213 کسانو ته رسیدلی دي. په عین حال کې اسرائیل په تهران او نورو خارونو کې څو نوي بریدونه کړي دي. نن ایرانی چارواکو ریپورت ورکړ چې په تبریز کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي. مخکې له دې تایید شوی و چې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل ده صفی الله ستانگزی پر ریپورت که
ایران د یک شنبه په شپه د اسرائیلو په حیفا، بتیام او څو نورو سیمو توغندوی بریدونه وکړل. بتیام کې چې تر ټولو ډیر مرګ ژوبله وخت غنی ودانی ورانی شوې.
دلتا بطیام که یو بالستیک میزایل په هستوگن سیمه ولگید. لزگون خلق مره او تپیان دی او اوز اشغورون که لگیا دی چه تر ورنه یو لنده دا خلق پیدا کری.
ترچنگی دی اسرائیل و پاوز آم و ایرانیانو تا گواخ کرده که لپوزی سیم و زانون لیره کری.
اخطار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و
عجل خبرداری ټول حقوق خلکو ته چې اوس یا نګدیر راتلونکي کې په ایران کې د تسلیحاتو د تولید کارخانو او د هغوی د ملاتړو ادارو سیمو یا شاوخوا اوسی. له تاسو غواړو چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره عجل د سیمو ووزی او تر بلې خبرتیا موستایئ.
ایام دیگر به این اماکن باز نگردید. وجود شما در جوار این زیرساخت ها جانتان را به خطر میاندازد.
اسرائیل دا خبرداري داسې وخت ورکړی چې وارد مخې په تهران او ګڼ نورو ښارونو کې د ایران مهم پوځي تاسیسات او اهداف وشتلي او لا یې بریدونه دوام لري. تر څنګ په ایران کې ګڼ استوګنو سیمو کې هم خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرائیل د جمعې له شپې په ایران توغندوی او هوایي بریدونه پیل کړي او په ځواب کې ایران هم اکثر د شپې لخوا پر اسرائیلو ځوابي بریدونه کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو لخوا پر یو بل هوایی بریدونه دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه هیواد له لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي دي. دغه افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په ایران کې بحران چې د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه دی د افغانستان په اقتصاد منفی اغیز کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ هوایی بریدونه چې د تېرې جمعې په ورځ شروع شوي لا هم دوام لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمېر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري په سوداګرۍ د دغه شخړې د اغېزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ به منفي اغېز وکړي. د محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا مو نگران
است. دا وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی و. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډېره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی او دا چې په راتلونکي کې به څه کیږي. یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنی وضعیت ته پکتو وضعیت خنه دي. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوه. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاس ورکو ځکه هغوی پوهیږي چې وضعیت خنه دي او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه ودی یو کنه
پیدا مې کني او توقف پیدا مې
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای کڅوم دغه نخت او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز نه کړي خو کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګرۍ اغیزمنه کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګرۍ شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت نتایج دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. اما اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډیری د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لا زیات شو چې د تیر جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونوای عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه تر سره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ل پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په چټکی دو سره یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې دوی ونه وستل شي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د استلو په پروسه کې له افغان خبريالانو سره نرم چلند وشي ځکه دوی نورو هیوادونو ته د تګ کې سونه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د موضوع ترڅنګ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې خبريالانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میش یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې له دغه هیواد ونه ایستل شي. دوی وایي ډیری افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ترغلی او مقصد هیوادونو ته د تک کې سونه لري. خو اوس چې دغه هیواد کې د کډوالو نیول او افغانستان ته استنول چټک شوی د ډیپورت کېدو ویره اخیستې. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې ټول توازیت معلوم ده چې افغان خبريالان له کوم حالت سره مخ کېدای شي او اوس مخامخ دي ورسره او دا تازه لړۍ چې خبريالان هم ریپورت کیږي موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو.
یو بل افغان خبريال چې دام نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبريالانو نیول او بیا افغانستان ته ریپورت کول زما په شمول ټول افغان خبريالان چې پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. موږ د خبريالانو په ټولو ملاتړو نړیوالو ټولنو باندې غږ کوو چې د افغان خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې چې مخکې یو شمېر افغان خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په منځګړیتوب بیرته خوشي شوي. د پاکستان او افغانستان د خبریالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د پاکستان له حکومت غواړي چې خبریالان د هیواد ونه باسي. د دغه بنسټ مشر قمر یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خبریالان چې دی د دې ژوند په خطر کې دي او داسې چې دا ریپورت کیږي دا خطرناک هم ده. بل دا خبره ډیره مهمه ده چې د پاکستان وزارت داخله که د ویزو د سلسله لګ اسانه کی او کوم چې په قانون کې دي هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکړي.
د وای چې د اسلام آباد پریس کلب په پاکستان کې د بي سرحد خبريالانو آر اس اف لاستازو سره په ګډه هڅه کوي څو د شاوخوا 150 افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره خبري وکړي. یوسفزی ویل ک څو زیاتره خبريالان هڅه کوي قانوني اسناد ولري خو د ویزو نه تمدید او یا په کیسند هغه ستونزه ده چې دوی له نیول کېدو وستلو لګواخ سره مخ کوي. د یادونه ده چې مخکې د بیان د ازادي مرکز هم په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو وضعیت اندېښنه ښودلې و. د مرکز د جون په 15 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې خبريالان مجرمان نه بلکې د حقایقو ویونکي او د بیان د ازادي مدافعین دي چې د ګواښونو له امله له هیواده تښتېدلي. دوی ویلي د خبريالانو نیول او ډیپورت کول د بشري حقوقو ښکاره نقص او د پاکستان لخوا د نړیوالو ژمنو خلاف عمل دی. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللي دي، خو اوس د ویزو د تمدید مودې کمیدل او ځنډ هغوی د پولیسو له لوري د نیول کېدو او ریپورت له ګواښ سره مخ کړي. پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده او د اپریل له لومړۍ نیټې د سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې تر اوسه له پاکستانه شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال ور کار چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان پوخانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنن کی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې چې دوی ناورین بولی خکیل نشي. دوی وایي د طالبان حکومت باید مسؤولانه او متوازن موقف غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په ایران د اسرائیلو بریدونه غندلي او هغه د ایران په ځمکني بشپړتیا يرغل او تیری بللی دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریځ وروسته یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې ډلې په ایران او پاکستان کې پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتباعي الکومیګن ها او افغانان ته وسیږي او هغه اوس منتظر دي د دې جګړې نه مخکې منتظر رو خو کې جګړه وګدې شي دوی ته ډیر ضرر رسیدل شي. افغانستان ته پکار دي، افغانستان سیاسيونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګه مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت پر ایران د اسرائیلو روستی بریدونه غندلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون پر اکسپانه خبر سوی ویلي دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده او دوی یې په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله الله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنې زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ پر خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یې غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي، دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پاروونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد په دې تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13 سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو، حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دغه راز درنو اوریدونکو درې شمیرې لرو د ټلیفون چې د هغول لارې تاسو کولی سي لمون سره تماس ونیسئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. 00240202501 00240202201202 واتساپ هم لرو. د واتساپ شمیره مو ده 00240202301. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. له دې مننه کوو چې د راډیو په فضا کې لمون سره، د راډیو په چپو کې لمون سره یاستئ. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. د خوست اوسیدونکي د دې ولایت په بیلابیلو شنو، ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. بلوري ته ځایي طالب چارواکی وایي دوی په اوږدمهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه په شنو او سړو سیمو کې سیلانیانو لپاره د تفریح په خاطر د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخته پام ډیر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریح ځایونه جوړ شي. یو تنخوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیلو ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیلو ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خله ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو ځایو کې د بادامو یو شمیر ونې کینول شوی چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زمانم فرهد لال مسخرنۍ د خوست ولایت د دخی کلی اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېرې خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت د دخی کلی بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاس زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوی او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لري سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو د نن شپې په اتو بجو خبرونه کې د کابل په وخت د د وینې د اهداد د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې د شایو ناروغیو په اړه خبرې کوو. هیله لرو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. راوښو د خبرونې وروستي مطلب ته: په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته وزګاری شوې دي خیاطي ماشین روزي ګټي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندنې یا خیاطي دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې میرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نغوړی نومې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوروسته دغه هیواد ته کډه شوې. ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنام مسلو ماشومان دي. زه مشر زوی مریض دی، راته دغه مخته وړم د کور او د مشکلات ستونزې بدن ما په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
آزادی خبری مجله اوری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولیز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس ومن درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غوړو صحتمند او سریو د صحت جواب به پتن می درن اوګلولیز د کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر زمرا تاسو درن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې د تل پسیر و یو زل به هم مرو تاسو افغان مشهور مرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بش پر معلومات تر لاسه کړو. درن اوګلولیز د کون کو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژنل د حقیقت ژوند په حق مو معلومات تر لاسه کړل چې څوک اثر او شخصیت په کوم کارنی زمر د هیواد د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان مشهور ملمنو له جملې څخه وشمرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنوز د کون کوته می د همدغه سي اتلي افغاني قهرمان مرمن اړوند معلومات چم فکر دي هلمند يم چنن وځي. یو ځل بیا هم د درس په پر رسره متیا وکړي او یو څه زده کړي. درنوز د کون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل پسیر بیا تاسو ټول درنوز د کون کې ل خپل زنو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري تر څو درن ورځي د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې ل خپل زنو سره نوټ کړي. هم چلند رنوز د کون کو زمرا استاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چی مرمن بی بی حلیمه څوک و سره ول شخصیت و کوم کارونه زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام تر لاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنۍ ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بروشي میرمن حلیمه خټک څوک و؟ سړول شخصیت و. میرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدل چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودل. میرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډیر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بیبی په داسې کورنۍ کې زیږیدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بیبی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډیر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسی تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستله او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلمې بيبي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بیبي وسیدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم کړي چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړي په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و. د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نوره چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو تر څنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې و، هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېره زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغه د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغه شعرونه د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیز، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دایس پدا وکړه، تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپل شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې و، چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په داسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو شعرونو کې بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره لدې نوموړي د خپلې پوهې او ورته په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعر شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهاموس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بی بی کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بی بی اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته وو. یعنی حلیمه بی بی ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني انجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ چې په خپل شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بی بی په داسې حال کې چې پښتون د بهرنی نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شو. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتون او فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړ او سرګند یې کړ چې ادب د فرهنګي او ټولنیز مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتون قبیله د بهرنی نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره فادر پاده سواله او داسې زیات شمیر شیرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یو مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې د ښځو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بی بی شیرونه او اثر لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بی بی شیرونه او اثر هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخه تر زو په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنی زموږ هدف څه وو. حلیمه بی بی اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بی بی چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړ او سرګند یې کړ چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بی بی دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پاسیاسی کوم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بی بی یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوی و، او هم چې نن د دې ترڅنګ یو زړور او بااستعداده میرمن مو کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي، او همیشه موږ تاسو ټول افغانان ور باندې افتخار کوم. نو درنو زکون کو دا وزمر استاسو دنن ورزی موضوع هله د چتاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبی اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړی او پوسی وی اس چې میرمن حلیمه بیبی سو کو اکثر ډول شخصیت وو نو هله د چی پراتون کې ورزو کې هم همدغه سي خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه ذکرې اوس هم درنو زکون کو د درس پراتون کې برخه کې کورنۍ دند لرو استاسو کورنۍ دند یادونه کوم کورنۍ دند درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال، حلیمه بیبی څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبی څوک و او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم، د حلیمه بیبی مهم کارونو نومونه ولیکئ، یعنې د حلیمه بیبی مهم کارونه کومه هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو درنو ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرق واس هم درن ورځی درس موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند اوسئ. جیو د صحت چمې بم پتن می درنو وګللی زکون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور مرمن اړوند دیم رو تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کو. لکه سرنګ چې درنو زکون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوس د مرمن حمیده بیبی اړوند وو. میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بیبی څوک وو، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شي چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زکون کو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې. نو درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهوري میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو. نو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسئ، ترڅو د نن ورځې د لوست نوټ د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ. پرزو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کو. زموږ ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی میرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجسته او شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژدلې و. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. لولو چې روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدونی میرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جمهوریت څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمي باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جمهوریت څخه ګڼل کېدل، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر رسمي په ګډون یو سیمه و، په دې سیمه کې زیږیدلې و. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره و چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل، یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک کونه، د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل ترڅو دغه لاره خپل کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي قومندانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړی کړي، او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یوه نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړی وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي قومندانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و، دودیز یووالی و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روشانه بیګم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګۍ وه، بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو، مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه، چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په وروستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول، چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه، چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند، د اسکندر لمړنې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو، د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و، دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله، او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول، ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه، تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول، نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده، د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې، او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډیره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل، چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي، ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې. خو هغه هڅه وکړه د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. هغه د هغه زړورتیا او کورنۍ ته وفاداری د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او زیرکتیا یو نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده، بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي، ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله، هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و، خو بیا هم دې هڅه کول تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفادار پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده، او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکار کړی د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړي، هغه ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړلې، او یو ګډ لرغوني لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده په خپله یو سیاسي تړون هم و چې په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنوز د کونکو دا اوس مرو ستاسو د نن ورځې لوست هله د چيپسو باندې پوسي او سيجي وسام د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنوز د کونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دند درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړئ. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ. دا هم زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
قراری گیدی نادان دی زار شما زرگیان راغلی